دا درناوی او تفاهم ښه نمونه ده چې یو د وضعیت د بقا پلوی دی او بل د وضعیت بدلون ته علاقمند دی. هغه زیاته کړه شهید محمد موسی شفیق د تحول او تداوم ترمنځ منځنۍ ملي او اسلامي کرښه په واقعیت بدله کړه. د محمد موسی شفیق مشر لمسی ببرک دقیق شفیق د محمد موسی شفیق د کورنۍ په استازیتوب پیغام ولوست او د دغه نړیوال سیمینار د جوړونې په خاطر یې مننه وکړه. په دې سیمینار کې د شهید موسی شفیق د کارونو په اړه جوړ شوی مستند فلم هم نندارې ته وړاندې شو او په پای کې جمهور رئیس محمد اشرف غنی په داسې حال کې چې د بهرنیو چارو وزیر او د شهید محمد موسی شفیق لمسی ملتیا کوله، له هغه پوستي ټیکټه چې د شهید محمد موسی شفیق پاکس تزین شوی و پرده پورته کړه او په ستوري ماڼۍ کې د شهید محمد موسی شفیق د عکسونو نندارتون پرانیست. دا هیواد تکړه ممثل، شاعر او کمپوز جوړونکي مهرعلي وطن دوست له فانی دنیا سترګې پټې کړې. ارواښاد مهرعلي وطن دوست له څه باندې شلو کلونو راهیسې د بی بی سي د نوي کور نوي ژوند په ډرامه کې د نظر رول لوباوه. ارواښاد وطن دوست شاعري هم کوله او سندرغاړو ته به یې کمپوزونه هم جوړول. ډېرو مشهورو سندرغاړو د مرحوم مهرعلي وطن دوست شعرونه په سندرو کې ویلي چې له ډلې یې نغمه، استاد خیال محمد او استاد شاولي یادولی شو. مرحوم وطن دوست له ډېرې مودې راهیسې له خپلې کورنۍ سره په پېښور کې اوسېده او د کورنۍ د غړو په وینا یې تېره یکشنبه په داسې حال کې چې په خپله باغچه کې یې ګلان وبوبل پر ځمکه لوېدلی او وروسته یې په روغتون کې سا ورکړه. روح دې ښاد وي. په همدې اړه په روانه خپرونه کې د ده له نږدې همکار ښاغلي حفیظالله گردش سره چې د نوي کور نوي ژوند په ډرامه کې د خان رول لوبوي مرکه هم اورېدلی شئ. تلویزیونی خبریالی کتاب چاپ شو. په کابل کې اکسوس کتاب پلورنځي د افغان ژورنالیست او کیسه لیکوال ایمل پسرلی تلویزیونی خبریالی کتاب په 216 مخونو کې چاپ کړ. د دې کتاب پر پختۍ لیکل شوی دی د تلویزیون لپاره خبر، ریپورټ او مرکه څرنګه باید وشي. هر ورځ خبریال یا خبریاله د تلویزیون په خبریالی کې کومې لوړې ژورې ویني او څه ډول یې حل لارې موندلی شي. ایمل پسرلی دا پوښتنې د خپلو همکارانو او د نړۍ د نورو کورنیو او بهرنیو مشهورو خبریالانو د تجربو په رڼا کې ځواب کړي.
در واخت پوهند استاد صدیق الله رشتین اطلسم تلین په ننګرهار پانتون کې د لیکوالو، شاعرانو او فرنګیانو لخوا ولمانځل شو. نور الله ننګرهار از موږ همکار شاه محمود شینواری راکوي.
د پښتو ژبې د ستوري لیکوال، څېړونکي او خادم ارواښاد پوهاند صدیق الله رښتین اتلسم تلین په ننګرهار پوهنتون کې ونمانځل شو. دغه غونډه چې تېره اونۍ د ننګرهار پوهنتون په نوښت جوړه شوې وه، د دې پوهنتون استادانو سربیره له کابل او نورو ولایتونو هم نوموتو لیکوالانو د قلم خاوندانو پکې برخه اخیستې وه. په غونډه کې ګڼو ویناوالو د پوهان استاد صدیق الله رښتین د ژوند په بیلابیلو اړخونو رڼا واچوله او ارواښاد یې د پښتو ادب مشال یاد کړ. د ننګرهار پوهنتون رئیس پوهندوی ببرک ماخیل د داسې فرهنګي او ادبي هستیو په یاد د غونډو جوړول او نمانځل د دې پوهنتون ویاړ وباله او وی ویل چې پښتون ولس د پوهان رښتین د هڅو پوره وړی دی.
د تخلیق او تحقیق د ماڼۍ چې کوم پاخه تادونه استاد رښتین او د هغه څلورو نورو ملګرو کې خودل، د افغان ولس د نن او سبا نسلونه به پرې د ادب منارونه هسکوي.
د پښتو ادب لیکوال او نقاد او د امنیت شورا مشاور استاد نجیب منلی د ارواښاد خدمتونه بېساري وبلل او ویل چې ارواښاد د پښتو د ګرامر بنسټ کېښود. استاد نجیب منلی په نوو ځوانانو غږ وکړ چې د ساینس او ټکنالوژۍ په دې پرمختللې دوره کې د تیرو پوهانو د څېړنو ګټه پورته کړي او د خپلې ژبې فرهنګ د پرمختګ لپاره دې کار وکړي.
چې هغه څه چې په نړۍ کې شته هغه راوړي او دلته یې د خپلې ژبې، د خپل فرهنګ، د خپل ملت، د خپل ژوند لپاره وکاروي. زه باور لرم، یوازې هیله نه ده، کلک باور دی چې په همدغه تالار کې څلور پنځه دغسې نوابغ شته دی چې شل دېرش کاله وروسته به یو څوک راځي او په همدې تالار کې به د هغوی نوم یادوي. زه په دغه نوابغ باندې غږ کوم چې پاڅېږئ او خپله ژبه نن د نړۍ د موجودو امکاناتو نه په کار اخیستره جوړه کړئ.
د غونډې په پای کې د ارواښاد صدیق الله رښتین لور او د کابل پوهنتون استادې زرغونې زیور رښتین د غونډې له جوړونکو مننه وکړه، خو له افغان حکومت څخه یې ګیله وکړه چې تر اوسه کم تر کمه د پوهاند رښتین په نوم یو اکاډمیک ځای هم نه دی نومول شوی.
که څه هم مثلا په کابل کې یو لیسه په احمدشاه بابا مینه کې د هغه په نوم نومول شوې ده، خو زه فکر کوم چې دا به کافی نه ځکه چې هغه یو پوهنتوني سره یو اکاډمیک سره نو کچیرته یو اکاډمیک ساحه یا پوهنتون دغه په نومونو اول شي دا به ډیره ښه خبره وي.
د ارواښاد د کورنۍ یو بل غړی فضل الله رښتین وایي که حکومت ورسره مرسته وکړي نو دوی به په خپله ځمکه کې د یوه فرهنګي او څیړنیز مرکز په جوړولو لاس پورې کړي. نوموړي له هغو خلکو هم غوښتنه وکړه چې د پوهان رښتین هغه اثار چې له چاپه پاتې دي دوی ته وسپاري تر څو د چاپ په ګاڼه سنبال او د خلکو لاسونو ته ورسیږي.
کچیر هر چا سره کوم کتابی قلمی یا زما د خور سره ډاکټر سره یا کدی داسې سمیم صاحب هم خدای دې ورته خیر ورکړي د هند سفرنامه دوی سره و بیا چاپ شول دوباره چاپ شول هر چا سره کوم کتابی مونږ به خیر دې په خپل شخصي لګښت باندې چاپ.
ارواښاد صدیق الله رښتین د خپل 60 کلن عمر په اوږدو کې له 50 څخه زیات کتابونه او سلګونه رسالې پښتنو ته په میراث پرېښي چې له همدې عمله ارواښاد د پښتو ژبې په 50 ستورو کې شمیرل شوی. پوهان صدیق الله رښتین په 1983 کال د ورپېخ ناروغۍ له امله په پېښور کې له دې نړۍ څخه سترګې پټې کړې او بیا د ننګرهار ولایت د بیسود ولسوالۍ په خپله پلرنۍ هدیره کې خاورو ته وسپارل شو چې په پښتو ادب کې د هغه د کړو خدمتونو له امله اوس هم نوم یې ژوندی ساتل شوی.
آزادی رادیوی مجله ل آزادی رادیو څخه اوري.
د افغانستان نامتو مورخ او لیکوال پوهان ډاکټر حسن کاکړ د مرحوم د میاشتې په 14مه نیټه د امریکا په کالیفورنیا کې وفات شو. ارواښاد کاکړ اته 30 کال لمخه د لغمان د پلوټي په کلی کې زیږیدلی و. لومړنۍ او ثانوي زده کړې څه په لغمان او څه په کندهار کې کړې وې. په کابل کې له غازی لیسې تر فراغت وروسته د کابل پانتون د ادبیاتو او بشری علومو په پوهنځي کې شامل شوی و. د تاریخ له رشتې تر فراغت وروسته 3 کاله د کابل مجلې مدیر و. په همدې وخت کې چې ډیر ځوان و د دولت لخوا ورته د پښتو ټولنې د ریاست وړاندیز شوی و خو ده نه و منلی. له زده کړو سره یې مینه وه او د دوام په خاطر یې انګلستان ته لاړ. هلته یې د لندن له پانتون څخه امپیل شهادتنامه او وروسته له همدې پانتون څخه د تاریخ په برخه کې د دکتورا سند ترلاسه کړ. ارواښاد کاکړه مال چې د کابل پانتون د ادبیاتو پوهنځي د تاریخ استاد او د ډپارټمنټ مشر و پر افغانستان د شوروي د یرغل په وړاندې آواز اوچت کړ. د وخت رژیم ونه شوای زغملی او په 15 کاله باندې محکوم کړ. د ارواښاد کاکړ د بند موضوع د نړیوالې ټولنې پراخې غندنې او نیوکې راوپارولې. هغه د عفی نړیوال سازمان لخوا د زمیر د زندانی په نوم وپیژندل شو او په پایله کې د نړیوالو اعتراضونو په اساس له بنده آزاد شو. مرحوم کاکړ له شاوخوا 150 کلونو راهیسې د امریکا په متحده ایالاتو کې اوسېده او د خپل ژوند په وروستۍ لسیزه کې ژباړې کولې او اووه کتابونه یې ولیکل. رو دې خات او یاد دې تلپاتې وي. زموږ همکار احمد شیبر 10 کاله مخکې په پراګ کې مرکه ورسره کړې وه. تاسو را بولم د دې مرکه اورېدلو ته.
تاسو په وروستیو کې په انګلیسي ژبه یو کتاب لیکلی دی د افغانستان سیاسي او ډیپلوماتیک تاریخ د امیر دوست محمد خان تر عبدالرحمن خان پورې. تر دې مخته هم ستاسو آثار اکثره د معاصر افغانستان تاریخ نه رانغاړي او په مخکینی تاریخ باندې ډېر تمرکز کړی دی. علت یې څه دی؟
امیر عبدالرحمن خان دوره په افغانستان په تاریخ کې ډیره مهمه دوره ده. په افغانستان کې د معاصر افغانستان کې لومړنۍ معاصر افغان دوره هغه دوره ده چې افغانستان د احمد شاه په لاس باندې بنیاد کې خود جوړ شو. یعنی په داسې حال کې چې افغانستان مخه تر هغه تجزیه و یو برخه د صفویانو په لاس کې و بله برخه د مغولی هند په لاس کې او شمالي برخه د افغانستان د یات محلي واکداران او یا د ازبکانو تر لاس لاندې و. احمد شاه ستر احمد شاه غټ جنرالي سیاست مداري په دې کې ده چې دغه ټول افغانستان بیرته سره متحد کړ. د آمو سیند در اباسین پورې دغه افغانستان جوړ کړ او په دغه کې د یو دولت یو سیاسي نظم په منځ کې راوړ او دا د افغانانو لپاره.
تاسو نه غواړم ډاکټر صاحب ستاسو په فکر باندې د افغانستان په معاصر تاریخ کې ډیره مهمه دوره د احمد شاه بابا وه؟
ډیره مهمه ځکه چې هغه افغانستان جوړ کړ او نظام او دولت جوړ کړ او د هغه میراث ټولو افغانانو ته مخصوص پښتنو ته دا شو چې دغه د خپلواک ملي سبب ژوند کول او په یو آزاد خپلواک مملکت کې
کده شه پښتنه وکم چې تاسو په عبدالرحمن خان دورت سره انتخاب
کړ هغه مې دې لپاره انتخاب کړ په هغه وخت کې د آرشیف کې دا غیا د اشتونه چې و دا راپورټونه چې و دا ارشیفي مواد معلومات چې و دا په ټایپ سره لیکل شوی و هغه په خټو تورو غټو حروف سره و نو زما ستر ګوته هغه نه پېک او تکلیف نه پېک او په داسې حال چې مخکې درو کې هغه مخکې موضوع چې ما انتخاب کړی و هغه په نو کینی قلم باندې لیکل شو ډیر مینو سترګ باندې فشار راوړ
دغه مراجع په انګلیسي ژبه وي
دا مراجع ټول په انګریزي ژبه وي دا په وخت په لندن کې چې و اول ته آرشیفي مرکز معنا دا چې د آرشیف خو یو مفهوم کلمه ده یعنی د افغانستان په متعلق د انګلیس د برتانوي هند حکومت کې چلته و هغه د افغانستان په متعلق ډیر زیات معلومات له مختلفو منابعو څخه هم رسمي او هم خصوصي هم د استخباراتو جاسان په سر ته کړی هغه ټول خوندي دي او هغه اوس دم حاضر الته په لندن کې د لندن کتابتون د برش کتابتون په هغه کې خوندي دي الته خطي نسخه هم دي او الته دغه ټول راپورونه لیکنه اوراق پانی چې د افغانستان په متعلق وي او نهایت دی د الخوندې دی څوک چې د افغانستان تاریخ لیکي مخصوصا په نسوم پیړۍ کې تر هغه نه بل قوي مهمه منبع د افغانستان لپاره نشته
بله ډاکټر صاحب دا خو تاسو وځیکړه چې تاریخ مهمه دوره بل نشته تاریخ مهم اسناد نور نشته لیکن تر څه حد پورې د بریتانیا په اسناد باندې یو افغان اعتماد کولای شي چې دا به موثق وي
خبره ده سده چې دغه معلومات یا مخصوص ارشیفي مواد په هیڅ ځای کې کاملاً به طرف نه وي او دا د مورخ و حتی د خپل حکومت چې لیکنې کوي هغه هم د خپل عینک خپل نظر لیکنې کوي خبره فقط دا ده چې تاریخ لیکون کې وظیفه دغه ده چې دغه قابلیت او دغه مهارت دغه میتود باندې پوي چې هغه سم له ناسم سره تفکیک کی حقیقت له پروپاګاندا سره تفکیک کی او د سمو ثقه صحیح مواد لمخه په تاریخ لیکل باندې پیلو کی تاریخ لیکي دا هغه نه ده یعنی یو دښمن به هم دی او چا په اړه کې څه مواد را پریدي هغه کوم د سند چې ټول به پروپاګاندا وي او ټول به سم وي د حکومتونو د سند او اما خبره پدې کړه چې وایي البته د استخبار راتیم مواد چغی در ټولول قواعد دیر پر ټولول چې خپل حکومت تاغه صحیح پیخي هغه پیخي چې څنګه چې پیخي شوی دی د هغه باره صحیح معلومات ورکي چې د هغه د هغه معلومات په بنا باندې سیاست وځي کی او له حکومت سره به معاملې وکي نو له همدې دسه هم نه ده چې هغه کاملا د باطل وي او د اعتبار ور بنوي
تاسو لکه څنګه چې زما معلومات لرم تاسو د افغانستان په معاصر تاریخ باندې هم څلیکل کوي دا اوس په دې وختونو کې تر څه حد پورې د شوروي اتحاد په مراجع او په اسناد او راټول کړو اسناد باندې تاسو اتکا کولای شئ
د شوروي اتحاد ز په روسي باندې متاسفانه نه پیګم او هغه اسناد زنه نه پیګم چې هغه بالته د خلکو د استفادې لپاره په کتابخانو کې خل ارشیفونه کې کل شوی وي اما د شوروي جنرالانو او لویانو زیاتو د خپل یاداشتونه د خپل یاداشتونه مشاهده او د کتونه لبخي لیکل چې اتمان بده اما دا خود غسه نزدې دوره ده چې بده بره کې خپل افغانانو هم لیکل ډیر کړی دي او خپل د غربیانو هم ډیر لیکل کړی دي او یو غټ خصوصیت د دغه دورې دغه ده چې بده بره کې د مختلفو منابعو د افغانانو او د نورو لخوا ډیر آثار ډیر رسالې ډیر کتابونه لیکل شوی او همغه ټول به واقعي او افاقي او سم او درست نه وي اما لکه څنګه چې مخکې مې وویل د مورخ وظیفه فقط هم نه ده چې سم له ناسم څخه حقیقت له پروپاګاندا څخه بیل کی او د حق او ثقه معلومات په اساس سره د تاریخي دقیق د میتود په دقیق استفاده سره ترې استفاده وکي او یو شی ولي کی چې هغه په واقعي هغه څه وي چې رښتیا هغه څه چې مخکې پېښ شوي وي د حقیقي او آینه یو بیان یو کشره وي
یعنی تاسو د روسي جنرالانو مسله د ګروموف کتاب دا په پښتو باندې په دې باندې اتکا کولای شي
نو خبره بده یعنی په ټولیز ډول سره اتکاب یو باندې شي کولای، اما فقط مختلف او خاص او موضوعات باره کې هغه لیکنه ده، د هغه معلومات دي، په هغه موضوع کې نور معلومات هم دي.